یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن سټیشن بده د چنګاښ یا سرطان یوشتمه د جولای 12مه پایل خبرونه کیږي. د ماشومان او وسلولو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوې راپور شي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومان د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکی عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره کورونیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي چې د وسلوال کسان په ناحق نیول سوي او باید ژر تر ژره خوشي سي. خراسانی په یو صوتي پیغام کې ویلي چې تسلیم سوی نه دی او نه یې تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي.
د دوی په جرم چې د دوی په سر کې په کول دي یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی ټینګار کوي نیولې دي او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولې دي او داسې ناحق بی اساس خبرې کوي.
خراسانی هلمندي طالبان په دې قضیه کې تورن بللي. طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بې چلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبرلانو ته وویل له واشنگټن سره معلومات شته چې شی ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای 13 پورې په دغه هیواد کې د پشکال اورښتونو په نتیجه کې 1,340 تنه مړه سوي دي. د ادارې د غرض ویلي چې د اورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه هم زیانمن سوي او تر 300 ډیر نور یو مخ نړیدلې دي. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې د پلیو ځواکونو د تازه عملیاتو په وړاندې په چمتووالي بوخت دی. دا چمتووالي څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې لخوا د توغندیو په پراخه حملو کې په لسګونو ملکیان ووژل سول. روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت او د دونباس د ټولو سیمو د نیولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون ویلي چې روسي ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې 4 هوایی حمله کړي. د پوینا په چاسیپیر شرګوټی کې پر یو 15 منزله ودانی د حمله د مړو شمیر 3 ته زیات شوی دی. افغانستان کې د غرمې 12:03 دی. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. افغانستان کې سیلاب ځپل وایي چې چا تر اوسه لازم لاسنیوی نه دی کړی. سیلابونو پکتیکا کې هم خلکو ته د سر او مال زیان اړولې.
سیلابونو بیخي ډیر څه لپاس خلکو ته متاړولې دي. مالي تاوانونه دي، برمی دي، شمسګان دي، نو بیخي زیات تاوانونه خلکو ته اړولې دي.
افغانستان کې د جعفری فقه ځینې پیروان وایي چې طالبانو یې له ټولنې د ورک کولو هڅې پیل کړي.
و ای مسئله باعث می شود که مردم
دا مسئله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو عقیدو سره چې اوسې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي.
دا هم ورته چې په خیبر پښتونخوا کې افغان سندرغاړي وایي چې زیات ستونزو سره مخامخ سوي دي. د خبرونې په دوایم نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي راډیو د خبرونې تابعیا هم شراغلس. د افغانستان په وخت دا مهال د غرمې 12:04 دي. افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپل وایي. هغه ډول چې اړینه ده لا ورسره مرسته نه ده سوې او باید هر څه ژر یې لاسنیوی وسي. دوی وایي چې سیلابونو ورته پراخ مالی او زیانونه اړولي دي. کورونه یې نړېدلي او ورسره د دوی رسیدلي فصلونه هم سیلابونو تباه کړي دي. روانه اونۍ د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د سیمه ییزو چارواکو لخوا د 80 تنو مړینه تایید شوې ده. د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی. نور تفصیل لده څخه ورو.
په پکتیا کې د طالبانو په خوت درسیدو په چارو کې د مبارزې ریاست وایي د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ او یو شمېر نور سیمو کې پورسي ورختونه او سیلابونو کې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. طالبانو پورې تړلي باختر خبري اژانس لیکي راوتلو سیلابونو سلګونو کورونه هم ویجاړ کړي دي. دال روزګان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی او میدان وردګ وروسته د سیلابونو له امله د مړو شوي او تازه شمېرې دي چې رسنیزې شوي دي. د تېرو اونۍ له چهارشنبې راهیسې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتو راپور ورکړل شوی دی. که څه هم طالب چارواکي او ترخوای نړیوال خیریه بنسټونه سیلاب ځپلو ته د مرستو له ورکړې خبر ورکوي، خو سیلاب ځپلي وایي هغه ډول چې اړینه ده لاسنیوی یې نه دی شوی. د روزګان د چوری ولسوالۍ د ګودر کلي یو قومي مشر ظاهر خان نن ازادي راډیو ته وویل سیلاب د دوی کلی له یو مخه نړولی، حاصل خیز ځمکې ور تخریب کړي، خو د مرستو درک نشته. ده وویل په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو روختونو او سیلابونو د راوتو احتمال هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ په سر کې خبرداری ورکړ چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د زیاتو روختونو له امله سیلابونه راووزي. د جمعې په ورځ طالب چارواکو وویل د وروستیو تیزو روختونو، سیلابونو او غرو ښویېدو له امله د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اړوند د دارچڼو سیمې څخه تر تیرنګ سیمو پورې شاوخوا 3 کیلومتره سړک د تګ راتګ پر مخ بند شوی. دا لاره تر ننه د ټرافیک پر مخ بنده ده. د ویلو ده چې سږ کال افغانستان د طبیعي پیښو له امله ډېر لیدلې. سیلابونو وړاندې په پکتیا او خوست کې زلزلې لږ تر لږه 1,150 تنه مړه کړل او نږدې 3,500 نور ټپیان شول او زرګونه کورونه هم ونړېدل.
په راپور کې مې واورېدل چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپلی وایي هغه څه چې لازمه ده ورسره مرسته نه ده سوې او باید ژر تر ژره د دوی لاسنیوی وسي. په پکتیکا کې سیلابونو لږ تر لږه 4 تنه مړه کړي او ګڼ شمېر نورو ته یې درانه مالی زیانونه اړولی دي. پکتیکا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر محمد امین حذیفه وایي سیلابونو د بزګرو د غنمو درمندونه هم اوړي دي. د نوموړي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د اوښتو زیانونو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې.
دا څو ورځې کېږي سیلابونه راوتلي دي چې پکتیکا کې د ورګون ولسوالۍ او په پکتیکا کې د خوشامند ولسوالۍ، د جانخیل ولسوالۍ، پرو ولسوالۍ، خیرکوټ ولسوالۍ، نوبدو ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ سیلابونه بیخي ډېر کله پات خلکو ته متاړولي دي. مالي تاوانونه دي که خلکو غنم دي، که د خلکو برمی دي، شمسګان دي، نو بیخي زیات تاوانونه خلکو ته اړولي دي.
بله حذیفه صاحب، داسې شمېرې لرئ چې څه شمېر کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی او څومره کورونه یې نړولي؟
څومره ویلای شو بلې چې د فورګون څخه یو دوه کسه د سیلابو شهیدان شوي وو، یو کس سرغت شهیدان شوي وو او یو کس دغه د بند سردي په علاقه کې چې غزنی سره سرحد لري دلته شهیدان شوي وو، څلور کسه شهیدان شوي دي. خو مالي تاوانونه خلکو ته بیخي زیات اړولي دي.
خا د مالی تاوان کا چنه د معلومه چې څومره هکتار ازمکه نړول سوی او څومره کورونه وران دي، داسې معلومات نشته تر اوسه؟
نو معلومات نشه دقیق معلومات دلته سره په وخت شریکو خود ته سلامونه راوتل لارې ډیره خراب کړی دي چې سیالته د خلک دین خلک دي خوشامن ولسوالي چې خلکو غنم کړل دي چې غنم دی او باغونه او د خلکو غنم شي بیا په دوه شپه خلک هسته غنم او پرد پرد درمندانې وړي دي او پرې غنم خلکو زمکه له مابینه وړي دي. بیخي چې د اټکل تاریخ پروب نه ده سي، خو بیخي بمنینو تاوانونه خلکو ته رسیدلي دي، هم د زمکو هم د شمسګانو بیخي ډېر تاوانونه رسیدلي دي.
د پکتیکا دوه ولسوالۍ په دې وروستیو کې زلزلې هم وځپلې، آیا هلته هم د سیلابونو څه خطر شته؟ ځکه هغه خلک خو له مخکې نه زیانګالي خلک وو، په خیمو کې ژوند کوو.
نو هلته خو فیلال سیلابونه خو امکان خوسته، خو هلته خو فیلال سیلابونه راغلي نه دي. هغه هم غرنۍ علاقې دي، ګډونه داسې ډېر سیلابونه نه دي راغلي، خو امکان یېسته. خو په ارګون چې راغلي دي او په بګیان او برمل چې دومره زیات سیلابونه نه دي راغلي، فیلال سیلابونه راغلي دي. په د پکتیکا په خوشامند کې ډېر تاوانونه تړلي، جانخیل ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ، د خیرکوټ ولسوالۍ په دغو سیمو کې ډېر تاوانونه شوي دي. دا خلک لرې پرتې ولسوالۍ چې دي، دا لارې چې دي هغه لارې مکمله توګه خراب شوي دي. خلکو مرکز ته رسېدګي نه کېږي، نو خلکو ته بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
بله، او داسې معلومات شته چې څمرست رسیدلی د فتن دغه کسانو ته چې ځانمن شوی دی کورنی نړیدلی په پکتیکا کې؟
نو هغه دی د ادوسه ریاست او د زراعت او مهاجرینو او فجامی یو هغه جلی مرشت رسول دی. نو ان شاء الله موږ هم په خیر بنسټو باندې هم په ولس باندې هم د غخ په نړیوالو په موسو باندې چې پکتیکا په پایله سیم په زلزلې زبلې او هلته ګیان او برمل و، نو اوس بیا سیلابونه دي. نو موږ له خلکو دا خواهشته چې مثلا همکاري وکړي او جدي پاملرنه وکړي. پکتیکا یو لری پروت ولایت، سرحدي ولایت او لری سیمه لري او ډېر پراخ ولایت ده.
پکتیکا کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه و چې په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په اړه خبرې کولې. چارواکي وایي چې یوازې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله څلور تنه مړه شوي دي. تر هغه مخکې مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپلې وایي هغه ډول چې لازمه ده ورسره مرسته نه ده شوې او باید ژر تر ژره د دوی لاسنیوی وسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
خیبر پښتونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي له بېلابېلو ستونزو شکایتونه کوي. لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغني ازادي راډیو ته ویلي د دغو سندرغاړو او موسیقي ژغونکو کوم شمېر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 اوړي. ښاغلي روغني وایي چې د افغان هنرمندانو چې په قانوني ویزه نه دي ورغلي د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا سندرغاړي نغمه له هغو هنرمندانو چې په بهر کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی دوی ته د مرستې غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
سرګنده ده چې دا غوی رجستریشن نه وي، هغوی یو فارمل کاغذ نه لري، دستاویز نه لري، نو یو شمېر ستونزو سره هغوی مخامخ دي.
حیات روغانی په خیبر پښتونخوا کې د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه خبرې کوي. نوموړی لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړی دی. ښاغلی روغانی وایي کوم سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته خیبر پښتونخوا ته تللي دي شمېر یې 165 تنو ته رسیږي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په پېښور کې د هنري ټولنې لخوا 155 کسان دا چې کوم دی پرې کار باندې دي، هغوی یو شمېر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغوی راوتلي وو، په هغه حالت کې هغوی ته ویزه نشته، د هغې له کبله پولیس هم دنګي، د استوګنې په ځای موندلو کې ورته هم ستونزې دي. هغوی روغتون ته یا د هغوی ماشومانو دپاره ښوونځیو ته د تګ ستونزې هم لري.
د ښاغلي روغانی په خبره د افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د لاسنیوي وای دي. په دې وروسته کې په پرتګال کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ یو شمېر زده کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له بېلابېلو ستونزو شکایت کړی وو. په ورته وخت کې افغان پیژندل شوی سندرغاړي خاپري نغمه له هنرمندانو چې په بهر کې اوسیږي او ژوند د خدای نویو کډوالو شوو سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته د مرستې غوښتنه کوي.
په وسنۍ شرایطو کې هم زما هیله دا ده ورنه چې کوم هنرمندان چې اوس د افغانستان اوتی دي د هغوی لاسنیوی وکړي، د هغوی سره مرسته وکړي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته ډېر شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل، خو ډېر لا هم په هیواد کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په افغانستان کې په رسنیو، ودونو او آن موټرو کې د موسیقي په غږولو بندیز لګولی دی. یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر وسلوالو کسانو د موسیقي آلې ماتولې او اور ته اچولې، خو د دې ویډیوګانو د ثبت نیټې نوې مشخصې شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو تغور جس په ونسن کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کیدون کې دي. ځینی معترضې میرمنې وایي د سړکونو پر سر اعتراضونه یې ځکه کم کړي چې د دوی په خبره له زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ وي. دوی وایي چې اوس غواړي خپل اعتراضونه په نورو بڼو ترسره کړي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر معترض میرمنې وایي په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې د یو لړ جدي امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې د سړک د سر له اعتراضونو لاس واخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځینو کسانو دوی له اعتراضونو وروسته د کورونو ته دروازو تعقیب کړي او ان کله کله ورسره ګواښونکي ټلیفوني اړیکې هم نیول شوي دي. دغه میرمنې وایي اعتراضونه د کوم مشخص شخص په نوم نه بلکې د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې دي، هغه حکومت چې د دوی په خبره له بیا ځلې واکمنېدو سره پر افغان میرمنو زیات محدودیتونه وضع کړي. هغه انځورونه چې تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې د معترضو میرمنو له ادرسه خپاره شوي په کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان دوی اعتراضونو ته نه پرېږدي. سره له دې چې د طالبانو حکومت زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو معترضه میرمنې وایي د طالبانو دا چاره د دوی د مبارزې مخه نه شي نیولی. د دغه معترضه میرمنو یوه هغه چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعار په نوم مبارزه پیل کړې وایي اوس یې د خپلې مبارزې بڼه بدله کړې ده. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د معترضه میرمنو د اعتراضونو کمیدل منی. د دغې میرمنې په وینا دوی اوس خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوي.
دلیل کاش اعتراضای زنان در افغانستان کې د میرمنو د اعتراضونو د کمیدلو یوازینی لامل دا دی چې موږ موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل او له هغه وروسته موږ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شو. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل. موږ تر یو وخته پورې د سړکونو پر سر اعتراضونه نه کوو، خو موږ به خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوو.
مکانای سربسې مو ادامه داره.
دغه معترضه میرمنې دغه شان په آنلاین بڼه له یو نما سره د ناستو خبره هم کوي. طالبانو د ښځو له اعتراضونو وروسته یو شمېر دوی بندیانې کړې او د ربړونې راپورونه یې هم خپاره شول. دغو میرمنو ډېری د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره اعتراضونه کول چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر اوسه هم په بېلابېلو بڼو ترسره کیږي. د دوی له ډلې یو بله میرمن هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د دا شان اعتراضي حرکتونو له لارې د افغان میرمنو رساغه ګوسي. د نوموړې په وینا د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وړاندې افغان میرمنو په ولایتونو مرکز کې کولای شول چې خپل فرهنګي فعالیتونه ولري او پرته له کوم ویرې په ښار او بازار کې قدم ووهي. دغه معترضه میرمن ادعا کوي چې دوی په خپل حق غوښتلو کې یوازې پاتې او فعالیتونه یې هم تیت دي.
حالا هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه
موږ اوس هم اعتراضونه لرو او له مبارزې مو لاس نه دی اخیستی، خو ډیر تیت او ناهیلي کوونکي د دې لپاره چې موږ په هر ځای کې هیله درلوده زموږ غږ چا ونه اورېده او هیچ چا زموږ څخه ملاتړ ونه
کړ.
د دغه معترضه میرمنو فعالیتونو ته په لومړیو کې ډیری افغان میرمنو او نجونو د امید سترګې غړولې وې، خو اوس په ناهیلۍ سره وایي د ټوپک او قلم مبارزه برابره نه ده او غږ یې څوک نه اوري.
د قلم د څوکې خبره د ټوپک سره برابره نه ده او د معترضو میرمنو حالت هم همداسې دی که جلا جلا فعالیتونه وکړي او یا هم په لیکلې بڼه په ټوله کې غږ نه اورېدل کېږي.
طالبان شاوخوا یولس میاشتې وړاندې بیا ځلې په افغانستان واکمن او پر افغان میرمنو او نجونو یو شمېر محدودیتونه ولګول، لکه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، ډېری ښځینه دولتي کارکوونکي په کور کېنستل شوې، حجاب اجباري شو او میرمنې له محرم پرته له لرې واټن سفر څخه منع شوې. اوس دغه معترضه میرمنې وایي ژوند یې په سختیو سره روان کړی، خو د طالبانو حکومت ویاندویان تل وایي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ شوي. دوی د نړیوالو فشارونو سره سره دې ته نه دي چمتو شوي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو کچه راکمه کړي. خو دا چې دغه اعتراضونه په اوږد مهاله کې څومره ګټور او اغېزمن تمامېدلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په دې خبرونه کې ورسره د راپور هم خبرو چې په افغانستان کې د جعفری فقه ځینی پیروان ادعا کوي چې طالبانو یې په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی دی. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې د پانګونې د جذب په هدف د جوازونو په ورکړه کې اسانتیا راولي. د صنعتکارانو د ټولنې رئیس عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته ویل چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د صنعت په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ډیره شوې. د ښاغلي صافی په خبره دوی د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره پر داسې وطرحه کار پیل کړی چې له مخې به د صنعت په برخه کې د پانګونې لپاره د جوازونو ورکړه اسانه شي او د صنعتي شرکتونو د فعالیت لپاره به د برېښنا د برابرولو ترڅنګ پر یادو شرکتونو مالیه هم راکمه شي. د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ځینو ولایتونو کې د ځینې تخنیکي ستونزو ترڅنګ د برېښنا پرچاوي دوی ته ستونزې پیدا کړي. خو د کجکي په بند کې د برېښنا د تولید له ډېرېدو سره په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل شوې. د میدان وردګو ولایت بڼوال وایي د وروستیو ورښتونو او بې وخته سړې هوا له امله یې حاصلات خورا زیانمن شوي. ګلبهار او لالجان د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ دوو بڼوالو ازادۍ راډیو ته وویل د کال په لومړیو کې د اوبو له کموالي سره مخ وو، خو په تیرو دوو اونیو کې پرله پسې ورښتونو او د سړې هوا بې وخته څپې د دوی د بڼونو حاصلات سخت ځپلي او خوسا کړي دي. د میدان وردګو ولایت د کرهنې ریاست هم بڼوالو ته اوښتي زیانونه تاییدوي او ټینګار کوي چې سږ کال به د تیرو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې د میوو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات خورا لږ وي. په تیرو دوو اونیو کې د میدان وردګو په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ورښتونو د میوو بڼونه او سیلاونو هم کرهنیزې ځمکې زیانمنې کړې دي او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 93 افغانۍ او 6.10 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 22 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1.35 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 419 افغانۍ او زر ایراني تومانه 2 افغانۍ او 1.10 پوله.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هر کلی کوو. په پیل کې ل سپی ولا ستانګزین او روچې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپاړو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلي.
بارګن ورسپانې د هغو افغانانو ژوند ته پام کړی چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی دی. د ورسپانې په لیکنه هغو استرالیایانو چې په خپله خوښه غوښتل افغانان په خوندي توګه استرالیا ته ولېږدول شي اوس د خپل حکومت له کړنو ناهیلي دي. ګارډین په لیکنه د علي کورک په نوم یو استرالیایي سړي ته تیر سپتمبر د عباس په نوم د یو افغان سرتیرو لپاره چې اوس په ایران کې اوسیږي د ویزې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې د استرالیا د حکومت له لوري کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو نږدې یو کال تیریږي، خو بیا هم هغه کسان چې د استرالیایي ځواکونو ترڅنګ جنګېدل اوس په ویره کې ژوند کوي. له دغو سرتیرو څخه یو یې ګارډین ته ویلي دوی د نړیوالو ځواکونو ترڅنګ د جګړې په ډګر کې جنګېدلي او په داسې حال کې چې دوی ته ورونه ویل کېدل اوس یوازې او هېر شوي دي. ورسپانې وړاندې لیکلي له یو شمېر پخوانیو افغان سرتیرو سره چې د طالبانو لخوا نیول شوي یا محاکمه شوي خبرې کړي او دا مقاله یې خپره کړې ده. فارن افیرز خبرونې له هند سره د طالبانو پر اړیکو تمرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه له تیر دوبي راهیسې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي هیڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د دې ترڅنګ ویل شوي چې د هند ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال په تاجکستان کې د مې میاشتې په غونډه کې له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د جون په 2 بیا د هند یو لوړپوړي پلاوي کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل. بالاخره د جون په 3 هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت بیا پرانیست. دغه راز ویل شوي چې هند دې وړتیا لري چې د طالبانو حکومت له ډیپلوماتیک انزوا څخه لرې کړي او له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته لار پرانیزي. هند د افغانستان د پخواني حکومت له لومړۍ درجه متحدین وو، خو اوس د فارن افیرز په لیکنه غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. دې خواته بیا طالبان له پاکستان سره چې د هند اوږدې مودې سرسخته سیال دی نږدې اړیکې لري. د خبرونې په لیکنه د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ هر ډول روغه جوړه به د پاکستان مخالفت راپاروي، ځکه چې د دغو دواړو لورو نږدې اړیکې ښایي هغه څه نه وي چې اسلام آباد یې تمه لري.
د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي چې د پنجشنبې له ورځې به خپل هیواد ته د حاجیانو د لیږد بهیر پیل سي. دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل
سخت کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پای ته رسیږي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټولو کې نورو اسلامي هیوادونو یا دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه ترسره شوي او په ډېر یو نورمال او په ډېر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاجو خپل د حج مناسک پنځه ورځې د حج مناسم چې دي شروع شوي وو پای ته ورسول او تیره ورځ د موږ حجاج ډیری بیرته د مکې مکرمې ښار ته را رسېدلي دي او له دې وروسته به د دوی د سفر لپاره آمادګي نیول کېږي چې انشاءالله د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به د موږ لومړنی پرواز له مکې مکرمې نه کابل په لور وي او همداشان به له مکې مکرمې نه لومړی پرواز د مدینې په لور وي. هغه جان چې مدینې ته نه دي تللي هغه به مدینې ته ځي او هغه جان چې له مدینې له حج نه مخکې مکې ته راغلي وو هغه به له مکې نه د کابل په لور انشاءالله پرواز کوي.
د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی و په افغانستان کې د جعفری فقه ځینې پیروان ادعا کوي چې طالبانو یې په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی دی. دوی وایي چې طالبان په خپلو ادارو کې ټولې چارې د حنفي مذهب پر بنسټ مخته وړي. داسې حال دا چې وړاندې په هر ډول رسمیتو کې د دوی مذهب او عقیدې ته درناوی کېدی او رسمیت یې درلود.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو پر وړاندې خنډونو او ګواښونو ته اندېښنې د جعفری مذهب یو شمیر پیروان د هغه څه پاړه چې دوی په ټولنه کې د ځان حذف بولي اندېښنه لري او وایي طالبانو په ټولو رسمي چارو کې د دوی مذهب له پامه غورځولی. طالبان په دې اړه چوپ دي خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو هر ډول آزادۍ خوندي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د میشتو جعفری فقه له ډیرو پیروانو سره خبرې شوې چې له دوی د څو تنو نظرونه دلته راخیستل شوي دي. د جعفری فقه یا د جعفری مذهب پیروان چې ډیری اهلی تشیع دی وایي همدا اوس د افغانستان په عدلیه او قضایي او نورو ادارو کې جعفری فقه غیر رسمي شوی چې د دوی دینی مناسک او مذهبي مراسم یې له زیان سره مخ کړي. د جعفری فقه یو پیروا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ښکاره بیلګشته چې طالبانو په بلخ هرات او مزار شریف کې د خلکو په مذهبي مراسمو او مناسکو کې دخالت کړي.
میدونین که افغانستان خورده
داسې پوهوي کې چې افغانستان مذهبي لګکی لري چې په دې ډول شرایطو کې مناسک دینی لارښوونې ان په حقوقي بحثونو او محاکمو کې متزلزل او زیانمنېږي. له همدې امله که طالبان یوازې حنفي فقه عملي کوي دا لګکی له لوی زیان سره مخ کیږي.
د جعفری فقه یو بل پیرو هم د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم هڅه پیل کړې چې ټول افغانان مذهبي او قومي لګکي له هر پلوه تر خپلې سلطې لاندې راولي. د ده په خبره طالبان له نورو سره خپل توپیر نشي زغملی او که هر ډول وي باید له دوی پیروي وشي. د ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له ښوونیز او عدلي او قضایي سیستمه جعفری فقه ویستلې او ټولې چارې د حنیفي فقه پر بنسټ مخته وړي.
و ای مسئله باعث میشود که مردم
دا مسئله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو عقیدو سره چې اوسې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي او د افغانستان شیعگان اجازه ورنه کړي چې عقیده او باور یې تر پښو لاندې شي. د دوی ټول مسایل باید د همغې مرجع له لارې حل شي چې هغه جعفری فقه ده.
عبارت از مذهب جعفری است.
یو بل تن هم ازادي راډیو ته وویل طالبانو په ورسیو کې آن د مذهبي لګکیو د ځانګړو مراسمو د کېدو مخه نیولې.
په افغانستان کې د تیرو کلونو پر مهال جعفری فقه په رسمیت پیژندل شوی وه. هغه څوک چې د دې مذهب پیروان وو کولای شول بې له دې چې دولت یې مخه ونیسي خپل ځانګړي مراسم ترسره کړي، خو دا ځل طالبانو له خپل راتګ وروسته اهل تشیع تر فشار لاندې راوستي.
مذهب تشیع را زیر فشار گرفتن.
دی وایي طالبان نشي کولای په زور د خلکو مذهب یا هم دین بدل کړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د عدلي وزارت په ګډون ویانتویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، مګر له دې وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو خلکو آزادۍ او حقونه خوندي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه جوړې شوې غونډه کې په دې هېواد کې د روان بشري وضعیت او د خلکو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده او د بیړنۍ ناستې ګډونوالو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني ګامونه واخلي. هخوا د دینی علومو پو محمد محق وای په هر ټولنه کې د هر فرد د دین او مذهب خوندیتوب د هغه بنسټیز حق دی او ترې محرومول یې له اخلاقي اړخه ناسم عمل، ظلم او تبعیض دی.
اصل است که هر کس او مذهب خود بتونه.
اصل دا دی چې هر شخص باید وکولی شي چې د خپل مذهب له مخې عمل وکړي، خو که چیرې کار تر محکمې رسیږي باید هلته د هر شخص د مذهب پر بنسټ د هغه په اړه پریکړه وشي، په ځانګړي ډول په شخصي احوالو کې لکه طلاق، نکاح، واده، وصیت او نور مسائل.
وصیتو
په افغانستان کې داسې مهال یو شمیر خلک د خپل مذهب د حذف ویره لري چې د روان کال د غبرګولي په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یوه خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د بیازلي واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د غرمې 12 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا.